السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده ولیها میرزاده او شاهین بنيري درته د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو په خبرونه کې په کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ د ټوکو ټکالو پروګرام پام کولرو خو اول خبرونه له شاهین بنيري نورو
پاکستان هوائی ځواک پر یو ډاډ واستوالو په برید کې د فوج دی افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دی دا عوامي نشتل ګون مشر سپندر ولی خان وایي د ترهګرې پر ضد په قومي اکشن پلان پورا عمل نه کیږي او کرویشیا له سربیا سره هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې و تړلې دي د خبرونو تفصیل پیښور کې د پاکستان هوایی ځواک پر یو ډاډ وسلوالو په برید کې د فوج د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دي وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډابیره کې د پاکستان د هوایی ځواک پر یو ډاډ ډلهیز وسلوال برید کړی چې د فوجي چارواکو په وینا په دغه ډلهیز برید کې تر دې دمه د پاکستانی فوج د دریو سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوی دي د پاکستان د فوج ویان جنرال آسم باجوا وایي سوارلس وسلوالو چې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یونیفارم په غاړه وو د جمعې په ورځ سهار پیښور ښار ته نږدې د بډبیر په سیمه کې د پاکستان د هوایی ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 14 وسلوالو په ګډون 22 کسان وژل شوي دي د پیښې په اړه یو عینی شاهد یار محمد مشال ریډیو ته صدا سي وایي
چھ بج کر 22 منٹ میں اور دھماکے اور دغا آواز فائرنگ آواز رہا بار رو تو نو آواز دی دیر زیاد شو بیا واپس جینے نہ ہوتے لو بس کوتا بتا آواز نہ موئے دل اور بار دی روڈ بنی اور مورچہ رہا بس اگر مورچے والا ڈیرا کٹا تورا کھڑے جے ڈائریکٹ بغیر رڈر نہ فائر کھڑے خدا خیر کرا بس بھی بس فوجر موجر ندی بیاس لگا تورا کھڑے گی آرمی اور پولیس خوڑی لیٹر سید لی دی
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیانې د پیښور پوځي او نورو دولتي روغتونونو ته وړلي دي چې ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي له بلې خوا د تحریک طالبان پاکستان ویان رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پیښور کې د هوایي ځواک پر کیمپ د برید پړه منلې وه او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان ویلي د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې وي خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي او د بې کوروشو خلکو ستونزې دې هوارې کړی شي د دا هم ویلي چې تر څو پارلیمان شته نو په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي
تر سو چې پارلیمان شته نو تر هغه په دې د حمله سوال نه پیدا کیږي کدا حمله کامیابې ده نو د درنې په وخت په کامیاب شو وا درنه ولې ناکام شو ځکه چې پارلیمان یو موټی شو او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکا کدا او شو نو دا به د پاکستان د خاتمه پیل وي
اگر یو هوا دیٹ ول بی د بیګینینګ اف د اینڈ فار پاکستان
اسپندر ولی خان ویل چې ترهګرو نتورک اوس هم فعال دی په پښتونخوا کې د عوامي نشتګون په کارکونکو د امن جرګو په غړو بریدونه دوام لري د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته د سازمان مشر عبدالرحمن بازی 13 ورځ مشال لیډو ته ویلي د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیرا مراد جمالی ګټه اخستی شي د بلوچستان کروندګرو د سرګندونې تر هغې وروسته وکړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه یا نه د کروندګرو د مرستو او ایت د رعایت ورکولو لپاره د یو پیکیج اعلان وکړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته کړې ده د امنیت شورا ته وویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدی هیسم وویل د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې د خبرو د لومړي پړاو سار کاوه هیسم ویلي دي د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر په 16 د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي د کرویشیا کورنیو چارو وزارت بیګانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره غه هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې اوه لارې تړلې دي کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلل د کورونو چارو وزارت وایي په هیواد کې پوز هم تیار کړل شوی دی چې د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې له سربیا ورغلیو څخه د پاسه 11,000 کډوالو چارې پر مخ یوسي. کډوالو هغه مهال کرویشیا ته ورتک پیل کړی چې روانه ونې هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او اروپایي ټولنې ته تلونکي هغه مهمه لارې بنده کړه چې سږ کال له 2,00,000 څخه زیاتو کډوالو کارولې وه. په کډوالو کې زیاتره د منځني ختیځ او افغانستان له تاوتریخوالي تښتیدلي خلک دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوی کړی. بیگانه رایه چونې دا باور کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت له منځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانو ونې په سینټ کې بله رایه اچونه نه کیږي. ایران او د نړۍ ځواکمن هیوادونو صلاح شوي وو چې د اټومي فعالیتونو محدودولو په بدل کې به ورباندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړي شي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هغه هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باور کړي چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي. تیره ورځ کیری په یو بیان کې ویلي سټیفن مول به د ادارو ترمنځ د هڅو مشري کوي چې دا باور کړي چې هغه اټومي اقدامات چې ایران ورته ژمن دی په بشپړه توګه عملي او تصدیق شي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.08 روپیو خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپیو او په 1.08 روپیو یو یورو په 1.14 روپیو او په 1.14 روپیو یو ریال په 20.25 روپیو او په 20.25 روپیو یو درهم په 28.10 روپیو اخیستل کیږي او په 28.45 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور کې خال خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 30 او په کوټه کې 10 او 40 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا رابعه اکرم خان نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. له پېښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر اډې وسلوال برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د پېښې په اړه یو کارپوه وایي
دا بدی کوي دوی سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته. هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پورا نه دی کلیئر او د پیرا کې ملا کیږي او رضوی کې بلیټ کې تبعی شته.
د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان په قومي اکشن پلان د عدم اطمینان څرګندونه کړې ده. معلومات درکو د نیب لخوا د پښتونخوا پوهنتونونو او تعلیمي ادارو چارواکي د نیول کېدو د ګام په اړه پروفیسران څه وایي؟
د دغه ندی ما ته میسج دا ملاویږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي نه بدلته نه تښتي. زما بچي به هماغه شان په پیرو کې ډوبېږي.
په خبرونه کې 19 مزاحیه پروګرام پام کوه هم لرو.
بیانو درغی اول خبر د لوی اختر دراتلون 15 ورځې وړاندې بیانن په گنج کې چرګ د چیلې، چیلې د سانډا او سانډا د ټیوټا قیمت ته رسیدلې.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل وسلوالو نن د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور نن ته نږدې په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک په یو کیمپ برید کړی دی چې په نتیجه کې د پاکستانی پوځ د ویان په وینا لږ تر لږه 19 کسان او 14 وسلوال وژل شوي دي او د دوو لوړپوړو پوځي افسرانو په ګډون پکې لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي دي. د پوځي سرچینو د وینا له مخې په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستان پوځ یو سرتېری وژل شوی. د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر نور سیاسي او پوزي مشرانو د بریټ غندلې او وزیر اعظم نواز شریف تر بریټ روس د امنیتی وضعیت تسهیلولو لپاره په اسلام آباد کې د سیاسي او پوزي مشرانو یو بیړنۍ غونډه هم را بللې ده. د بریټ مسولیت پاکستانی وسلوالو طالبانو منلې ده او د زیاتې مرګ ژوبلې رسولو دعوه هم کوي. د زبی شفق په رپورت کې نور تفصیل.
وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو ډله ییز وسلوال برید کړی چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په دغه ډله ییز برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ درې سرتېرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوایس وارلس وسلوالو چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو یونیفارم پر غاړو د جمعې پر سهار پیښور ښار ته نږدې د بډبیره په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 13 وسلوالو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. باجو وایي چې تر هغه د سهار د لمانځه پر مهال د هوایي ځواک پر دغه اډې له دوو خوا برید وکړ او اډې ته تر ننوتو وروسته په دوو ډلو تقسیم شول چې یوې ډلې په جومات کې دننه پر لمونځ کوونکو ناتار ډزې وکړې او 14 کسان یې ووژل. په دغه برید کې د پاکستان د امنیتي سرتېرو په ګډون لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي هم دي چې په دوی کې دوه جګپوړي پوځي افسران هم شامل دي. او د سلیم باجو په خبره چې دا مهال په سیمه کې د احتمالي پاتپټو شو وسلوالو د ختمولو لپاره چانیز عملیات دوام لري. که څه هم د پاکستان د پوځ ویان په دغه پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی خو د هغوی د هویت په اړه یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې آیا دوی د هوایي ځواک سرتېري دي که ملکي وګړي. د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیان د پیښور پوځي او نورو دولتي روغتونونو ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پیښور د پولیسو یو مشر مبارک زیب د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل دا پیښه نن سهار 5:30 بجې هغه وخت رامنځته شوه چې نږدې 15 تر هګرو پر پوځي اډه برید وکړ خو د امنیتي سرتېرو سخت مقاومت سره مخ شول. پوځ، پولیسو او زموږ نور امنیتي سرتېرو سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات دوام لري. بډبیره د پیښور ښار په 6 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسۍ له قبایلي او د ادمخیل درې له نیمه قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو لخوا پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه کېږي. د بډبیر پوځي هوایي اډه چې په 1960 میلادي کال کې جوړه شوې فعال نه ده او د پاکستان د هوایي ځواک د صاحب منصبانو او کارکوونکو د کورونو او استوګنې لپاره کارول کېږي. په پیښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر کمپ په داسې وخت کې برید شوی چې پاکستاني ځواکونو ته 2016 میلادي کال راهیسې افغان پولي تسیرما په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې میشتو کورنیو او بهرنیو ترهګرو د ځپلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي. د پاکستان دولتي پوځي مقامات د برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي. له بلې خوا تحریک طالبان پاکستان وایي رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پیښور کې د هوایي ځواک پر کمپ د برید مسؤلیت منلی دی او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. د وسلوالو لخوا په پیښور کې د هوایي ځواک پر کمپ دغه برید په 13 دسمبر کې په پیښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کېږي. همدا لامل دی چې د پاکستان صدراعظم د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاسي او پوځي مشرانو دا برید غندلی او د پوځ لوی درستیز جنرال اخیل شریف او د هوایي ځواک مشر سهیل امن په بیړني سفر پیښور ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د پیښور تر برید وروسته د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره په پایتخت اسلام آباد کې د پوځي او سیاسي مشرانو یوه بیړنۍ غونډه هم راغوښتې ده.
عمده بډبیرې د بریدونو په اړه زموږ همکار ګولیا صدفای چارو لا کارپو بریګیډیر اسد منیر سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې داسې بریدونه اوس هم کیږي.
بریدي صلاحیت خو کم شوی دی خو داسې یو دوه بریدونه فون یا میشت یا فون یا فون دا به دی کوي. دوی سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته. هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پوره نه دی کلیئر او دې پیرا کې ملاقات دي او رځې کې بلې دې چې تبيشتا او دې نه پستا هاريو کې دا پیراګر شتا چې کوم راتشتي دي دي هغه شتا ډېر پکې ونیسلو او ډېر پکې پټي او دې مختلف ګروپونه دي نو دا با چې تر څو پورې دا عملیات قدرې کالا تر هاريې پورې نه چلی او خیر نه تر دغه نه کی نو دا لږ ډېر بکیږي خو دې مقابله په کار کې پرستال سره وکړي چې هغه کې به یو میاشت کې څومره کېدو او څومره کېږي نو ډېر کمې پکې راغلی.
اسد منیر صاحب حکومت او فوج دا خبره کوي چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب په نامه چې کوم فوجي عملیات دي د خاریو ته نور ځینو ته هم غځولې دي او د هغې له کبله د تشدد یا ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې دي. حکومت ګورو په دې وروستو کې داسې قسمه پیښې بیا سر راپورته کوي او رامنځته کېږي. د دې څه وجوهات دي؟
ګورې دې وجوهات خدای دې چې دا څنګه نه کړې کنه چې دوی کوئی دې چې ایئر فورس ته دې باندې بمباری کوي نو دا دې ایئر فورس دې خلکو اوسې دو ځای دی دا څه داسې دغه نه دی چې څه جنګي علاقه نه وه نو دوی هغې ته دا زور ښیي چې دې که تاسو موږ باندې کوئ نو موږ دا کولی شو او دا دومره مطلب د ګران خطر ذکر نه دی چې تبلس دولس کسان راتلن او دا لاکم بالکل قبائل علاقے سر نژد د خیبر ایجن صحیح سره نژد د بالکل او د درې سره او ایف آر پشاور سره نو دا لږ ډیر بکیږي او د خیر دا چې طبی لګی او دا عملیات ختمی نه او ار چا پسې لګی دا تصدیق نه کوي چې دا ښه دی دا بد دی نو که خیر دا به ختمیږي که دوه کاله لګي که درې کاله لګي خو اخر دا پاکستان تیرګری نه به خلاصیږي که خیر
تاسو د بریګیډیر اسد منیر سره مرکه واوریدله په خبرونو کې مو اوریدل چې د پېښور په بډبیر هوایي کیمپ باندې وسلوال برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده د بډبیر هوایي اډه د پېښور په کوم ځای کې ده او د دې تاریخ څه دی زموږ همکار ګل ایاس پرې تفصیل تاسو دروي
د پېښور بډبیر هوایي ځواک کیمپ د ښار په جنوب اړخ کې پروت دی دا کیمپ په 1950 کال کې جوړ کړ شوی و په 1955 کال کې امریکایي ځواکونو په مغربي پاکستان کې داسې ځای لټولو چې پکې د راډیو سیګنل واوري په هغه وخت کې امریکایي ځواکونو د بډبیر کیمپ انتخاب وکړو او په دغه ځای کې هوایي اډه جوړ کړه بډبیر ایربیس د پېښور ښار نه په جنوب اړخ ته په سلور میله کې پروت دی په هغه موده کې دغه ځای ته سینډ بیک پروجیکټ نوم ورکړل شوی و د بډبیر ایربیس کیمپ په دوو برخو ویشل شوی دی په یوه کې انتظامی دفترونه دي او بلکې بیرکونه او فوجیانو لپاره مختلف ځایونه دي د بډبیر کیمپ په اړه یوه واقعه ډیره زیاته مشهوره ده چې له دغه ځای څخه په 1968 کال کې د امریکا U2 هوایي جاز الوت کړی و چې شوروي اتحاد دغه الوتکه راغورځولې وه د بډبیر هوایي اډې په اړه یو بله واقعه هم ډیره مشهوره ده چې په 1915 کال کې د اپریل په 26 او 29 نیټه هغه قیدیانو بلوی کړی وي چې د بډبیر په قلعه کې بند وو د بډبیر کیمپ انتظام د پاکستان هوایي ځواک سره دی او له دغه ځای د مواصلاتو نظام چلوي بډبیر کیمپ کې یو پارک سینما او د فوجیانو لپاره بیرکونه جوړ دي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان تیره ورځ په یوه پریس کانفرنس کې په نېشنل اکشن پلان باندې د عدم اطمینان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په صحیح توګه پرې عمل درآمد نه کیږي نوموړي دا هم ویلي چې تر څو پارلیمان موجود دی نو په دې د حمله سوال نه پیدا کیږي او که خدای ونه کړي داسې وشو نو دا به د پاکستان د خاتمې شروعات وي تفصیل رابعه اکرم خان راکوي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په جوړ کړی شوی نېشنل اکشن پلان د عدم اطمینان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په قومي اکشن پلان هغسې عمل درآمد نه دی روان چې څنګه پکار وو د زیارت په ورځ د پارټۍ د اجلاس نه پس د عوامي نېشنل ګوند مشر مطبوعاتو ته وویل که ترهګري ختمه شوې وي نو پارټۍ کې به د پنجاب د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده نه وژل کېدو د ده په وینا چې ناکامونه ګرځول شوي تنظیمونه اوس هم فعال دي او په نورو نومونو کار کوي د عوامي نېشنل ګوند مشر دا هم وویل چې د ګوند غړي په نښه کېږي او د امن کمیټې غړي د سوات نه واخلي تر باجوړ پورې وجل شوي دي اسفنیار ولی خان په وینا چې تر څو پارلیمان څخه تر هغې پورې په اقتدار د حملې سوال نه پیدا کیږي او که داسې وشول نو د پاکستان د خاتمې شروعات به وشي
تر څو چې پارلیمان شته نو تر هغې په دې د حمله سوال نه پیدا کیږي که دا حمله کامیابه ده نو د درنې په وخت په کامیابه شوه وه درنه ولې ناکامه شوه ځکه چې پارلیمان یو موټی شو او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکا که دا وشوه نو دا به د پاکستان د خاتمې پیل وي
د یو سوال په جواب کې د نوموړي وینا وه چې د پارلیمان په موجودګۍ کې د وزیر اعظم د لرې کولو سوال نه پیدا کیږي اسفنیار ولی خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دی په ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه لوزونه پوره کړي د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو په اړه اسفنیار ولی خان مطبوعاتو ته وویل د مخکېنه یې دا موقف لرلو چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او وی ویل چې د دې تحریک په مرسته جاري ساتي د هم اوویل چې قبایلی سیمو کډوالو سره حکومت وادې نه دي پوره کړي باید چې ورته نه صرف کورونه جوړ کړی شي بلکې روزګارونه دي هم ورکړی شي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
پاکستان وایي د پاکستان او هند ترمنځ کنټرول په پوله د هندستان لخوا ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. بل طرف ته پاکستان وایي هندستان د جنگ بندۍ په اړه خپلې وعدې نه پوره کوي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا لخوا په سماجی پانا ٹویٹر جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې هندی بارډر سیکیورټی فورسز د کنټرول په پولا په نکیال او کوټلی سیکټرو بیګا د شپې د لوی او وړې وسلې سره ډزې کړې دي چې له وجې دیارلس کلن لایبا او 55 کلن منشی احمد مړ شو. ویان زیاتوي چې د پاکستانی عسکرو په جوابي کاروایې هندوستان ډزې ودرولې. د ډزو تازه پیښه په داسې حال کې رامخې ته شوې ده چې د پاکستان خارجه وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت پورز اونیز خبری غونډې ته ویلی وو هندوستان د جنگ بندۍ په اړه شوې لوزنامو خیال نه ساتي. د یو تپوس په جواب کې د وینا وا
یقیناً د هندوستان لخوا چې څه ویل کېږي او څه چې ځمکنی صورتحال دی هغې کې تضاد دی. موږ هیله لرو چې هندوستان زموږ سره کومې وعدې کړي هغه به پوره کړي او د جنگ بندۍ په لوزنامه به عمل کوي.
د ذکر دا چې د تیرو سو میاشتو راسي د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د پاکستان او هند سرحدي محافظو ترمنځ وخت په وخت ډزې کیږي او دواړه غاړې په یو بل د ډزو د پیل تور لګوي. د غلړ کې څو ورځې وړاندې نوی ډیلی کې د دواړو ملکونو د سرحدي محافظو غونډه هم شوې وه چې پکې د ډزبندۍ په لوزنامه د عمل درآمد او د څه قسمه پیښې لړکې د صبرناک کار اغستو ژمنې شوې وې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چوانداری بے شک چوانداری
دیر سخت کراگانی تیرا یا ہر چکی
دوست مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا. په دې وروستیو کې د پاکستان احتساب ادارې نیب د درغلو په تور د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو اوسنی او پخوانی مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي. په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دي. صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري، خو پروفیسرانو د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلی او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول اقدامات وکړي. تفصیل منور شاه راکوي.
د عبدالولی خان یونیورسټي مشر ډاکټر احسان علي خان، د نیمز میډیکل کالج پخوانی مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین تیر ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته استولی دي. دا څلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولي. یاد اداره وای دوی به یې په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي. د دې کیس په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل،
و ایبټ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007
میں. و ایبټ آباد کې د نیمز په نامو یو میډیکل کالج ته په 2008 کال کې هزاره یونیورسيټي سرکاري منځوري ورکړې و او احسان علي خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسيټي مشر و. په دغه منځوري کې قوانینو ته پاملرنه نه و شوې او زده کوونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل. دغه زده کوونکي چې څو کلونه ضایع شوي وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو، خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معامله د ککړو کسانو خلاف د کاروایي امر هم وکړ.
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته. بلخوا د یونیورسيټي د پروفیسورانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علي خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویه د غندنې وړ ده. نوموړی زیاتوي،
د دې مدي ما ته مسیج دا ملایويږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسيټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایويږي، نه بدلته نه تختي. زما بچی به هماغه شان دي په تیارو کې ډوبېږي. زه د میډیا نه، زه د سیاسي اکابرینو نه، زه د دې پوهانو نه، د دې وطن، د دې ژبې،
توقع لرم تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتل چې دوی اوچت شوي او د دې خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو پنځه دېرش کاله یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی د هغه نوم په جیل کښې ولې پروت دی د هغه که ډېر غټ جرم هم کړی که نه په کور مې هو سب جیل ډیکلیئر کړی و په دې وزیر اعظم ولې غلی دی په دې وزیر اعلی ولې غلی دی
جمیل احمد چترالی ویل دی لړکې د پروفیسرانو اتحادیې غونډه کړې چې ډېر زر به په یوه خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړي هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیې مشر امتیاز وزیر وایي واکمنې طبقې دې د نیب دیګان ته سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسرانو او زده کوونکو د ځورولو نه ډډه وکړی شي
ذاتی طور پر باندې زه د دې خبرې انتهایی مزمت کوم چې د پروفیسران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي مونږ د سستفا او سترا د اقتصادي عمل هغې خو موږ حمایت کوو موږ د کرپشن حمایت نه کوو خو که چېرته فرض کړي دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې د یو بارګیننګ په خاطر باندې یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي شي نو هغې مونږ په کلکو ټکو باندې غنده نه کوو
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوي احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاءالله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پورې کړي دي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي د پاکستان موسمیات و محکمې مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه هیواد کې د تودوخې درجه په لوړېدو ده نوموړي دا خبره تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز او د پېښور په زرعي پوهنتون کې تر غونډو وروسته مشال ریډیو ته وکړه د ویل په مخ پر ودې هیوادونو کې پاکستان په درېیم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخې په درجه کې د بدلون له کبله ولس تر ټولو زیات اغېزمن شوی دی د آب و هوا د بدلون چارو پوهانو د پېښور خبریالانو په مرکز کې ویل دفاع یوازې د جغرافیایي پولو ساتنه نته نه وای بلکې په هیواد کې د اوسیدونکو خلکو ته ښه ژوند لپاره باید پاکې اوبه خواړه او انرژي ورکړل شي او په آب و هوا کې د بدلونونو مخنیوي اقدامات وشي غلام غوث معلومات راکوي
په پېښور کې تېره ورځ د ځمکې د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې غونډې وروستو د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د ځمکې د تودوخې یا ګلوبل وارمنګ په زیاتو متاثره شوي غریبو هیوادونو کې په لومړي لس هیوادونو کې دریم نمبر ته رارسېدلی دی
پاکستان کا نمبر جی اسمه بڑھتا چلا جا رہا ہے
پاکستان کی د ازمکی د تودوخی کچا پا زیادی دو دا پا دوزر لسم کی پاکستان پا لسم نمبر و خو دا محال پاکستان پا درم نمبر دے دا دیرا دا اندیخنے وار خبر دا زکر چی موسمی بدلون د ازمکی د تودوخی د زیادی دو سر رازی او بیا پا زن سیمو کی بارانونا زیاد کی گی او سیلابونا رازی او زن سیمو کی بارانونا کمی گی او حق سیمی د وچکالی سر مخ کی گی
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے
دا پاکستان دا موسمیاتو دا محکمے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول زیات کړه چې پاکستان کی دا تودوخی دا زیاتېدو له وجې دا سین صوبے تر دا وچکالی ښکار شوی دی او دا پښتونخوا صوبے چترال او ځینې نورې سیمې د توپانی بارانونو له وجې د سیلابونو سره مخ شوې دي هم په دې لړ کې تېره ورځ د پاکستان یو پخوانی سینیټر نثار میمن چې د موسمی بدلون او د ځمکې په تودوخی کارکون کې یوې مدني ټولنې مشري هم کوي په پېښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پکار ده اوس موسمي بدلون او تودوخې ته زیاته پاملرنه وکړی شي موږله په موسمي بدلون پوهه ضروري ده خلک دا ګڼي چې دفاع یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کېږي خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو توانایی او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پېښور کې د موسمي بدلون د مرکز سره په تودوخې د شریکو څېړنو لپاره یوه لوازنامه هم لاسلیک کړه او په دغه دستوره کې د موسمي بدلون کارپوهانو د تودوخې د مخه نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه له شاهین بونیری نه اورو.
ستوري مشه د وخت مهم خبرونه واستوالو د خبر پښتونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو ډله ییز واستوال برید کړی چې د فوجي چارواکو په وینا په دغه ډله ییز برید کې تر دې دمه د پاکستاني فوج د دریو سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د عوامي نهضتګرانو مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي ترهګرې پر ضد په قومي اکشن پلان پورا عمل نه کیږي. د زیارت پر اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی مشال ریډیو ته ویلي دي د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیرا مراد جمالی ګټه اخیستلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشیا د کورونو چارو وزارت بیگانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې و تړلې دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران ایټمی موافقه ختمولو په مخه د اقدام مخنیوي کړی دی. او د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی دی.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور د خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکی د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترهګرۍ د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخیری کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي، نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لیک کړی دی او وایي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمېر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ویستلې دي. همدا وجه ده چې په صحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارد ساتلی شي، که خو علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپیټال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی، چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادریې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلی ګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دې روباسي. ادریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه روباسي، خو زموږ په نیز په مکمله توګه د دې مسلې حل به هله روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لا بریتانی خبریدونکې ګارډین ورځپاڼه لیکي له هغه وخته چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړي دي، نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي پاکستاني او چارواکو په کراچۍ کې لالقاعدې سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان هوایي ځواک پایلټ و. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
برتانوی ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپل یو مخاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوې مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تیرې نهې په ورځ د یوې بیانیې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی و، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی و. د ورځپاڼې په خبره د تېر جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې کسو هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی، خو د طالبانو د غورغنګ د لوړ پوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تېرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د ایجنس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبه احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د ایجنس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پروند افغانستان په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استاذ مرستیالي اسیلا وردګ مشال ریډیو ټول چې د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو او په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو څخه ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل له میرمن وردګ سره په مرکه کې پوښتلي.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول دی سکرتر جنرال عمومی راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه او په هغه کې مثبت کې دا و چې ملګری ملتونه خپل اعلان وکړو چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره دا و چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر خی اقدام وکنه او دوی د افغانستان حکومت نه خواهش وکاو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او نو امن ولایتونه دي مخصوصا هغه ته باید والیان وټاکل شي او همچنان د دفاع وزارت بوست لپاره او لوی سرنوالی لپاره ضرور باید ډیر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکړو.
بله پرون غونډه کې اکثرا ګاونډي هیوادونه خپل خبري وکولې او خاصتا روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړه چې راکټي عملې چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورینه شدید الفاظ باندې محکوم کړي او همچنان هندستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکر طیبه، داعش، اقانی ګروپ دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړل چې دوی فعالیتونه باید مخنیوی وکړي او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې او ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همداراز په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه، دا ځل څه پکې نوي دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبری کې وي موږ دغه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور هیوادونه هم وهڅوو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامتیا په باره کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه او خاصتا د آخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کاوه چې د کامیابه پروسه او امیدواره یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرسیالې اسیله وردک سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریده.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
یو نا څه بدرزه شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته نه
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ څه کده چې دا غمین نه ژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې وا نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابونه ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان هیله خودلی چې افغان طالبان ول تشدد لاس واخلي. د دې هیواد د بارنو چارو وزیر قاضي خلیل الله ویلي په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته. د نوموړي 19 خبري غونډې ته د وینا تفصیل ایکسپریس ټریبیون پر رپورت کې ل عبدالحی کاکړ اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه د پاکستان د بارنی چارو وزارت ویاند قاضی خلیل الله په حواله وایي پاکستان هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د سولې خبرو اترو برخه به جوړ شي. پرون د نوزي خبري غونډې ته نوموړي وویل چې اسلام آباد طالبان او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتو کې د سهولتکار په توګه خپل کردار ادا کوي. د پاکستان او افغانستان په اوسنیو اړیکو هم رڼا واچوله. د قاضی خلیل الله په وینا دواړه هیوادونه له بد اعتمادۍ سره مخامخ دي. د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبري اترې هغه وخت ځند شکار شوې کله چې د ملا عمر د مرګ خبر خپور شو. له هغه وروسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شو. هم په عین حال کې په کابل کې پرله پسې لوی بریدونه وسو چې د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت تور په پاکستان کې میشت طالبانو باندې ولګوي او هم دا شان د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې. خو قاضي خلیل الله وویل چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان وروستی سفر د بد اعتمادۍ په ختمولو کې لږ څه رول لوبولې دی. دا شان د بهرنی چارو وزارت ویان د همول چې په افغانستان کې د داعش شتون رپورټونه سته خدای ور باندې خبري نه کول غواړي. البته د زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش نسته.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه, برخم لاړه, لوپټم لاړه, چپل م لاړې.
کله موږ ته کارتون را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
ڈان رسپانا لیگی کچرے پا پاکستان کی سیاست والان ولس تا دا جن بنیادی اسانتیا ویو رسوی نو پوز بدا دے جوگا پاتی نشی چی پا ولسی چارو جمہوری ادارو کی مداخلت اکڑی. نور تفصیل اسرار علم مومن وڑانے کوی.
ڈان رسپانا لیگی دا چکم لسو کلونو رہی سی پا نڑے کی دا ستمبر پا پنزل لسم دا جمہوریت اوراز منزل کی گی. خو پاکستان کې د دې ورځې منځلو په مناسبت د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا سخت خبرې مخې ته راغلي دي. د سینټ چیرمن رضا ربانی او د پیپلز ګوند نور یو شمیر غړو د حکومت هغه اداوي چیلنج کړي چې وایي د پوز او ولسی حکومت ترمنځ اړیکې ښې او د آئینی تقاضو مطابق دي. سینیټر فرحت الله بابر خو تر دې پورې ویلي چې کله د دوی د ګوند پیپلز پارټۍ حکومت وو نو دوی به هم ویلي چې د حکومت او پوز ترمنځ اړیکې ښې دي, خو حقیقت له دې برعکس وو. ورځپاڼه وایي د موجوده حکومت د دعوی بې بنیاده دي چې ګیرې د کراچۍ عملیات له افغانستان, افغان طالبانو او هندوستان سره اړیکې د پوځي حکم مطابق نه دي. په کال 2008 کې د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل دا مهال پوځ تر ټولو زیات په ولسي چارو کې مداخلت لري. د ډان ورځپاڼې په اداره کې راغلي دي پوښتنه دا چې د پیپلز پارټۍ غړي ولې تر اوسه خاموشه وو او دومره اوږد وخت پس دا قسمه خبرې کوي. پیپلز ګوند دا مهال تر سخت فشار لاندې دی او هڅه کوي چې په خامی کچا د پوځي مداخلت خبرې راپورته کړي, او دا ځکه چې د دې ګوند پر غړو د لګیدلو تورونو پلټنې روانې دي. د ورځپاڼې په خبره باید چې پیپلز ګوند په سین صوبه کې خپل حکومتي کارکردګي او احتساب عمل ښه کړي. په مقاله کې راغلي دي د جمهوریت د پرمختګ لپاره داسې سیاسي مشرتابه پکار ده چې ټوله توجه یې د ښې حکومتداري په ترسره کولو وي. د جمهوریت نړیوالې ورځې په مناسبت د پیپلز ګوند د غړو او سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبرې له حقیقت سره نږدې وي چې باید یو جمهوري نظام د ولس د خواهشاتو او ضرورتو مطابق وي. ساده خبر داده چې په نظام کې ولس ته بنیادی اسانتیاوې ترلاسه وي او له اقربا پروري پاک وي, نو پوز هم نشي کولای چې دغه نظام کې مداخلت وکړي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احساس دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو. دا غي په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بلی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د 19 مزایا پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره امان الله ناصر جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم. دا رادیو کمال دے اوزیم گورگین جمال عرف مرچکے یو زلی بیاد داسی اکشنیز ٹریجیڈیز او پریشانیز خبرون سر حاضریم چی دار یو پا اوری دوب پینز گز لمز کی پورت او درینیم گز لچپ نلان بی لکا فوتبال اغرزی او بیارا اغرزی دیمانی ازا بیانو درغه اول خبر دلوی اختر دراتلون پینزه ورزی وران دی بیانن پا گنج که چرگ ده چهله چهله ده ساندا او ساندا ده تیوتا قیمت رسیده لیده کسابانو دازدی ده اختری یعنی قربانی ده حلال اولو قیمت لدوو نواخل تر دروز رو تاک لیده سیاسی پارتیو دازدی ده قربانی ده چرمن سرسر ده خپلو وطرانو ده چرمن ده استلو اعلان هم کرده حیران و پریشان از واس کنه د فوتبال رنگ و غرزی دل از کنه خو بیا هم مونگ دا هیل لرو چه دا قربانی دا پار چه مکمی پیسه ایخی دی آغا با دا بیگمی بلکه دا بیگمو پا شاپینگونو کی در نخرچ شوی نوی دا در جانو پا کینچی کی بمو جیبونا پری شوی نوی دا بسکوتونو اوچو میوو پرانیولو کی بمو بطوی خالی شوی نوی دا بازار پا گنگوری کی بمو جیبونا دا گنکپانو پا سبب بیدرک شوی نوی دا تربرونو دا چارو دلی دلو او دا اغوی دا شوشا او پا بریتو دا گوتو تیرولو رست بمو خوبون حرام شوی نوی پا گنج کی با دا چارو دا کیمت دا معلومی دون و رست دا کور او دکان لاری در نورک شوی نوی او د خپل خالی جیب او گنج د قیمتونو د میچ کولو په چورتونو چورتونو کې بمو نسوار ختم شوی دی نو ګرانو او لهری خوانه پریشان او اوریدونکو په مونږ خو که اختر وی او که محرم اوس یو شان ده دی یوې خواته ګرانی بلی خواته ګولۍ او بلی خواته بیروزګاری تربرګلوی او دښمنۍ گلنار بیگم مرحومی چه خیست سندره ویلی و وای تاتشم که تاتشم یو عزیز مازنده یو ترپ تا دنگ دی او بل ترپ تا پرنگ دی یو ترپ تا دنگ دی او بل ترپ تا پرنگ دی نو ملگرو دا دی نوران دی چه نور جلنگان اوباسم چی دا ورزم ستودیو تنشن تی گربلیشن تا چیری چی محترمه تو تکی المعروف چکری ناست زمونگ انتظار کوی دا دی سرنن چوک دی او چه سر ناوهی ورطا وگ آوز پگمیش
نوگرانو سیلاب زده زلزلا زده اپریشن زده ٹیک زده او گرانه زده او ریدون کو دا وقت پا سٹیڈیو ٹینشن تے گڑ بڑیشن کی زما سره دا ملک ناپور سانتر طولو لوی ایکشنی اور ایکشنی سیسدان جناب میخ رشید سیب تشریف لری دا دسر خبری کو میخ سیب اگر جان کی آمان پاؤں تو کچھ عرض کرو
وایا چه سدی خوخشی آقا وایا ده میخرشی دوس آقا سیت نده چه چا تا بطرین خطره پیخشی دی درنو و دی توپو پا زوان زوانی ده قبرستان ملنگ و ده خوشکاوی بادرنگ را نجور کرو
نن سبا خو نه در نشتا او نه جلسه چه کوی تاسو؟
بس الله الله کو او دغه دعا کو چې یو بل ایران خان او چادری سا په لاس راشي نو بیا به که خیر و جلسې به وي جلوسونه به وي ټوپونه به وي ټکان به وي جلا اوګه
نو ولې حیران خان صاحب نن سبا ستاسو خبره نه مني
نه مڼې هغه نن سبا صرف د ریفام خان خبره مني جوروکا غلام یاره ځکه خو زه واده نه کوم کنی پا ما پسی بم خلگو ناره والی چی دلو دلو دماینی مزدورا
نانو تا با در سو پوری واده نکوی
چی واده وکم دا ایران خان او چادری سابرنگ با سوڑن گوردن غریب غلط یا دا دیوال غلط ناستی دا جذبات دا ناره دا توپون با نوی بیا بیا با ما تم خلگ یا خود دماینی مزدور وای او یا با سیاسی مجبور وای
دا زمون سسدانانو سستاس نسید ده؟
اول نصیت خدا ده چی واده مکوی
خانو دا تا چی داس شیر شیر کیگه دا ده سبب دا ده چی تا واده نلاره
یس اف کورس 100% تا زنیم لیدالی چی پدرنو کیور از دا کورتا نیم تلی
د اسمبلی په اجلاسونو کې آخري سړی زه یم. تر هغو نه وزم د اسمبلی د حال نه تر څو چې دغه اسمبلی صفائی والا نه وي راغلی.
صفائی والا
هغه راته وایي وایي میخ صاحب ته خو په کرسۍ میخ شوې که نه لاړ شه خپل کور ته. خپله خو واده نه لرې مړه مونږ ته خو د بسندۍ بور انتظار کوي که
نه. نه میخ صاحب ته ماته دا خبره وکړه چې ته واده ولې نه کوې.
بیا هغه د بیاکلۍ خبره زه خپل ټول وخت خپل یالکې خپلو خلکو ته ورکول غواړم. زما د کامیابۍ راز همدغه دی. دا نور سیاستدانان ولې په بیلو بیلو سکینډلانو کې راګرځي؟ څوک میپ نیولی دی؟ په چا د اف آی اے کیس دی؟ څوک په خپله د ګیس په سکینډل کې گرفتار دی؟
ګیس څه مطلب؟
هره خبره سپینه غواړي بیکلی. چې د ګیس بیل نه ورکوې نو گرفتاره کیږي خو به؟ او چې گرفتاره شي نو په پریشانۍ کې دا د ګیس پرابلم نور سیوا شي. او چې واده وکړي نو ښځه او بیا یو درزن بچان او بیا د منیسټر بچان نخرې خرچې پډې او د دې ټولو شیانو د پوره کولو دپاره به بیا زه هم د نورو رنګ لپړې کوم. کمیشن به اخلم. چې کمیشن دې واخیستې ټینشن په خپله راځي. او چې ټینشن راغلو فرسټریشن ورسره دی. او چې فرسټریشن راغلی نو بیا انجکشن په پسې دی. ولې تو تکو ما په دا دومره مصیبتونو کې ولې اچول غواړې؟
زمونږ د خلکو د پاره ستاسو پیغام دی.
خلک کم خلق؟
خلق مطلب دامون؟
تم زان پا خلقو کی شماره؟ تو تکه پا ملک ناپرستان کی خلق کم غوی غواوی پسونا اوزگلی دیر زیاد.
تا سوائی که داسی وای نو غوخ بارزان نوائی؟
ای بی اکلی زا پا خلقو کی غوای و پسونا در خیم. که خلق خلق وای پا خپل اک و دا اوت پا طاقت پا خبر وای. داسی با در پا در و خاک پا سر نوائی.
یو یو خوان نشی خلقو بیا سکری دی؟
دا رنگارنگ بیرغونه پلاس کی دا د مرداباد او د زنداباد ناری دا د بیلو بیلو سیاسی پارٹی دا پار جنگ او پڑی دا پیو پیاله چای او دو بسکوټونو د وټونو بنچی دا یو تعلیم یافته او تازی بیافته خلق کولیش. ته خبره په نړۍ کې چې هر کام ترقی کړی دا اول خپل ځان پیژندلی دی بیا خپل دوست او دشمن پیژندلی دی بیا د دوست مرسته کړې ده او د دشمن نه ځان ساتلی. هو ځان پوکا پام کوه. ای تو تکې سر خلاص کا په سر کې خودی ماغزه نشته زما د مغزونه کاروالا.
نوگرانو میخ رشید زپلو او تبریز رشید تخنولو اوریدونکو جو سیدا زمونگ لتنشن او گربلیشن ندکی ستودیو تا چیری چی حاکم گلگلاب سیب زمونگ انتظار کوی او ستا سوالونو تا جوابو نوائی.
حکیم صاحب و حکیم صاحب ولا په یو ډیر خط پرابلم کې گرفتار یم. ولا چې ارزه د سیالانو مې اپیل ته ورسم هغه وایي زویه ته راڅخه ولاړیږه که موږ درڅخه ولاړ شو. یو عجبه کیسه ده
ظالمه. خو د جراب اوبوی دې دلته سټوډیو ته راورسېدي. جراب یې ومینځه خیر خیریت به
دا څنګه خبرې کوې حکیم صاحب؟ زه خپله د اوبو د جستۍ ولاکه دا درې میاشتې لمبېدل یم. جراب یې د چا په یاد کې؟
حاکم صاحب حاکم صاحب د سړي تنخوا مې لږ ده خرچې بېخي ډېرې دي کور به څنګه چلوم؟
د خپلې بړستنې سره پښې سمې غځوه. د ټیکهدار او تڼېدار د ښځو سره مقابله پرېږده. خپل اوقات وپېژنه ابس خیر خیریت به شي که نه.
حاکم صاحب واکم صاحب دعا راته وکړه چې یو دوه غبرګولي زامن مې نور پیدا شي.
یا څه پکې خانه خرابې کرکټ ټیم ځینې جوړوي که څه ټکه ده؟ خو اته د مخه لرې د چا کمیس شته واسکټ نشته د چا خولۍ شته بوټونه نشته چې الو راوړې روټۍ نه وي چې روټۍ راوړې دال ختم شوی وي. څه پکې ظالمه د دغو ښه تربیت وکړه خو کلی د دوی د لاس نه تنګ راغلی دی که نه.
حکیم صاحب او حکیم صاحب خواخی می دیره تنگوی سه چلو کم؟
تر سو پوری چه ستا مور ستا دا خواخی پا کور که مداخلت نکی بند دا پریشانی بوی. او پا کم او رس چه ستا مور خپل اینگور خپل لور او تخپل خواخ خپل مور وګنی. الله الله خیر سلام.
حکیم صاحب بیناش گیمی ډیر سخت درد یو څه دوایي خو لاک
خانه خراب یې. چا درته وویل چې دومره روټۍ وخوره؟ روټۍ که د بل و ګېډه خو دې خپله وه کنه. او چې زه دوایي در هم کم دوایي به اچوي چیرې؟ خو روټۍ دې تر سپږمو راوځي. او پام کوه ګېډوره دومره خوره چې عزمې کې. پام کوه دا اوس پر مخ را اوت. توبه توبه مخ اخوا ته که مخ دې پرته شه اوم پام کوه دا څه مصیبت دی دورې پام.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.